ډیر مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د اسری رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غراس د سروي کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربیره د 19 پروګرامونو هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوز وای پر ډیورن کرښه د ازن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ او په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وای پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پایه په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځمکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دوړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. از د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګه د 500 گاډو ته ورسو.
لبل خدا ازری رادیو خبریال په خوست کې وای چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په ځلونو د ډیورن پر کرښه د اصغن سیم مخالفت کړی او وای چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فرا ولایت کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې د فرا له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه ولویده او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د جسدونو د مندلو لپاره د فرا په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکاري ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یکشنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سمبر په 15 منټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي. خو اعتراض کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت دې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوه ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقونو یوه پیژندل شوې فعاله لودمیلا الیکسووا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انترفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسووا د ماښام په 1:30 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسووا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1980 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوام کې د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
ځنغوازي باندې موږ پانی ملاقات کړل. مونځای والا 500,000 افغانۍ کناختاري وو یو نکړ پوځ په دې باندې اتحاد وکړو اتفاق وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د دوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی.
هر وار چې غټ هاي اثر راغلی د مرد قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت سره اته بچي او و دقیقې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب ولستلی شي. زموږ وی پانی ته مراجعه وکړئ azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاونه پای ته نږدې شوې دي. د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل د دې سترې حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دي. د اداره په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان دران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90% ډیر ترسره شوی خو د دې پروژې د عملی پیل د نټې پاړه څنوي.
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپیریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داس حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه پروژې عملی کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. لدی وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بېځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه اورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان د امریکایي جنرال په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو درې کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 80 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قمندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په 18 په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban's.
برای له پوځي لارې نشي ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم ګړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې پورې له روسي چارواکو سره کتلی دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره به طرف استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
هر شپه هر ورځ دا بدری دا څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې لوړ زورواک
قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دی هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه سوله ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که ری دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو چا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوم.
میوند د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کېږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته له دې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډیری دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې له مخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجانه کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزۍ ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
پاکستانی کلدار قیمت والا گوج کا المنظ والا 3000 افغانی کا نختاری وہ یو لاکھ روپئے آئندہ دوپہر بمو گاٹا اس ناخلو پدی باندھی اتحاد وہ کو اتفاقوں کو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغې پریکړې خوشحاله کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
کړي. وزارت تلاش کوي چې د باغ ځایونو سي مسمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چبدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق سي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کوونکي په ښه طریقه کولای شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه د ټول ویډیو ورسپنو تبصره درته اوروم. واشنگتن پوسټ ورسپنې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونه خبرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 سمې پښان بریدونه ونشي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درسیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروری دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاهره به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسې له پلاستیکي کڅوړي جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د وکلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبوره شوي چې کابل ته لاړ شي. د د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لورې به یې خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپۍ اورېده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له درې کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي دې ولایت د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمد شاه حبیبي چې خپل یو دغه ولایت ته سفر کړی وو، وی ویل چې د غلوتنی بلجی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدف د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشا هم محروم ولایت او ان شاء الله موږ وعده دغه ده پر وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی و او د والی صاحب سره مو کړی و چې په دې هفته کې به حتمی د پروازونو نور په نورمال شګر شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوای شرکت د مشرتابه سره هم کړی و او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به و خارج ته هر څوک پرواز کوي و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي څنګ به حاکمتونه لکوالی صاحب چول کې بتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړه کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نشي کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهیله داده، والی صاحب ته مهیله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوریږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ دا لار خرابیږي او مسیر تغییریږي بل مسیر تاوړي.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی دې مرد کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مو ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د اورزګان په هوایی ډګر کې د څلور چمیلونو په ارزښت د وی پروژې چاري هم پیل شوې. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبي په اړه داسې وویل.
ان شاء الله د خیره دغه پروژه چې د نیمزا سو 3 میلیون افغانۍ د بودیجه و پراتلونکي وکال کې به دا تکمیل شي.
او هغه نیازمندیان یا ضرورتونه د دې هوایي ډګر وي هغه به د سر پراسي پیند کې هغه الوتکې چې راځي کې داسې ته مستقیما راځي د ټرمینل او مخته ولاړ وي. اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر تیارې پر رسول کېږي، دغه څخه وروسته به الوتکې کولی شي د ټرمینل او مخته ودرېږي، او دغه تر څنګ چې دلته مثال اداري دفاتر په نظر کې نیول شوی دی، کنټرول ټاور په نظر کې نیول شوی دی.
له دې ټولو سره سره د اروزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت لاړخه ډاډ ورکړي او ژغې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرو شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپېره محاصره کړي او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له 12 نیټې را په دېخوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د طوفان 21 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندوز کې د پامیر د 6مې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی چې دغه عملیات رهبری پر غاړه لري، د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عملیات طوفان 21 در سه مرحله در ولایت کندوز پلانګذاري کېدیده. مرحله اولش
د دې عملیات په پایله کې د بولکول، ناصریانو، جرګزر او د نویانو سیمې دښمن له وجود څخه پاک شوي دي او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه هم ټپیان شوي دي، او تر څنګ د دښمن لس مهم سنگرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون وایي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمېر امنیتي لوی قرارګاوې جوړې کړي. دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي، او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندز ولایت ولسوالیو ته غځول کېږي. بلخوا خلک د تصفیې عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. د کندز هر اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جنګزو قوت رااله ذاتي وړې خورګان میدان سره واخت د راووتلم او نور غوایم ساری ماریو پاتې شو. زه حکومت نه دا غواړم چې کومه کوي زما دا
دغه جنګ له لاسه دغه راوړا سیوی سو ټوپ دغه ساګ کورونا مبای ګوټ پاتې او دا جنګ د دواله ډلو نمنګ دا غوښتنه غواړم من کوم بل غلا شي کورونا په دغه سیمه کې پاتې.
خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه تصفیې عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی وو چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري، او ټینګار یې کړی وو چې د کندز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کېږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ایز قمندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره 40 آسونه حلال کړي دي. قمندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ایز قمندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحوز کلی د طالبانو له لوري محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قمندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا 40 آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بې وزله دي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر سوي، ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل سي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قمندان له لوري د آسونو د ذبح کېدو په اړه بې خبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیره اونۍ د فاریاب سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینج وایي چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړې. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي. هغه وایي هره ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایي مواد ویشي، خو دا د اوږد مهال لپاره نه شي کړای. د زیانمنو اړتیاوې